په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مزنوري نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې په ملګرو ملتونو کې په یوه غونډه کې د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې لدې چې د دې خپرونې بشپړ معرفي وکړم، فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د افغانستان پر دایمي جګړو اقتصادي او بشري وضعیت اندېښنه ښودله. افغانستان په 2000 کال کې د دیموکراسۍ د تطبیق په برخه کې د 115 هیوادونو په نوملړ کې 109 ځای اخیستی دی، او د روغتیا نړیوال سازمان په لټون کې د کورونا وایروس د اصلي لاملونو د پلټنو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل. د خبرونو تفصیل پر جګړې سربېره د افغانستان د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي اندېښنه ښودلې. عادل راز وایي افغانستان له سخت اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی او میلیونونه کسان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. هغې ویل
The humanitarian situation in Afghanistan is deeply troubling.
د افغانستان بشری وضعیت خورا اندېښمنون کیدی. موږ په دغه برخه کې له خورا ډیر ستونزو او کړکیچونو لکه جګړه، اقلیمی بدلون او کرونا وایروس سره مخ یو. کووید 19 زموږ پر اقتصاد غورا اغیزې پرېښې دي. میلیونونه کسان د بېوزلۍ کرښې لاندې ولاړل. د وزګارتیا کچه او له بهره د افغان کډوالو راستنېدو کچه لوړه شوه.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي پر طالبانو هم نیوکه کړې چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره لا هم اوربند ته غړن نه دیشه. بل خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مشر وایي په افغانستان کې ورځ تر بلې د تاریخوالي کچه مخ په ډېرې دوده. په ډېر نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شي. افغانستان په 2000 کال کې د دیموکراسۍ د تطبیق په برخه کې د 115 هیوادونو په نوملړ کې 109 ځای اخیستی. د تازه ارزونه د اکونومیست مجلې نن خبره کړې ده. په دې نوملړ کې د 115 هیوادونو او دوو سیمو نمونه اخیستل شوی چې د دیموکراسۍ هڅو ارزونه پکښې شوې. د دیموکراسۍ په دې شاخص کې ناروې د هیوادونو په سر کې راغلی او شمالي کوریا د لیست وروستۍ نوم یاد شوی دی. د سیمې په کچه چین، ایران، ازبکستان، تاجکستان او آذربایجان هغه هیوادونه دي چې د نورو تر ډیر افریقایي هیوادونو ترڅنګ افغانستان نه وروسته سوی دي. په روزګان ولایت کې یو موټر بم چاودنې څلور افغان سرتیر وژلې او درې نور یې ټپیان کړي دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې وسله والو طالبانو د شپې شاوخوا 2:30 بجې د مرکز ترین کوټ اړوند چنارک سیمه کې د افغان ځواکونو پر یوې امنیتي اډې د برید ترسره کړ.
چې د دې موټر بم په نتیجه کې زموږ دوه نفر وردو او یو نفر هم قیزش او یو نفر هم پولیس په شهادت ورسېدل. ځکه زموږ قوتونه ځای پر ځای دي او حالت اوس نورمال دی.
د ترنکور د ولایتي روغتون ډاکټران بیا وایي چې تېرې شپې د چاودنې له پیښې لس افغان سرتېري ورول سوي چې 50 یې ساور کړی او 15 ټپیان دي. اوس له طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. اخوا په کندهار کې نامعلوم وسلوالو نن یو ملایما موشل دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکسی ازادي راډیو ته وویل چې پر مولوي عبدالباقی نن تر غرمې د مخه وسلوالو موټر سایکل سپرو حمله وکړه.
نن سهار 10 بجې د کندهار نیمې نایت په مربوطاتو کې د مسلم مارکیټ سره یو ملایما د عبدالباقی په نامه سره د ناپیژاند کسان لخوا ویشتل سوی او په شهادت رسېدلی دی چې د هلال و انګیزه در اوسه معلومه نه ده.
مولوی عبدالباقی کندهار ته د ولسمشر غنی د وروستي سفر پر مهال د دینی عالمانو په استازیتوب خبرې کړې وې. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان پلټون کې د کورونا وایروس د اصلي لاملونو د پلټونو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل. نن د فبروري 3 د ووهان د ویرولوژي انسټیټیوټ څخه دغه پلاوی لیدنه د دوی د ماموریت یوه مهمه برخه ګڼل کیږي. جاپاني رسنیو دغه تحقیقاتي پلاوی یو غړي او زولوجست یا ژوي پیژندونکي پیټر داسزاک له قوله ویلي چې وایي په دې ځای کې به له ټولو عمده کسانو سره وګوري او ټولې هغه پوښتنې به وکړي چې اړتیا ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هڅه کوي چې د کورونا وایروس په اړه معلومات راټول کړي. ووهان هغه ښار دی چې په لومړي ځل د کورونا وایروس له همدې ځای سره راپورته کړ او ټول نړۍ ته خپور شو. د الکسی ناوالنی د بند حکم خلاف د راوتلو خلکو له ډلې نږدې 1300 کسان نیول سوی دي. محکمې د مسکو په وخت بیګه شاوخوا ته بجې پر ناوالنی د دوو کلونو او اتو میاشتو تنفیذي بند حکم وکړ. پولیسو د دې محاکمې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولی وو. د راپورونو له مخې د ناوالنی په ملاتړ پر راټول سوي سلګونو کسانو کې کسانو باندې پولیسو له زور زیاتی کار اخیستی او په هغوی د وسپنیزو ډنډو ګزارونه کړي دي. د هغو کسانو له ډلې چې د قاضي د حکم په غبرګون راوتلي وو یوازې په مسکو کې څه باندې 1100 کسان نیول سوي دي. او د ازبکستان یو بلاګر چې د سیمه ییز حکومت منتقد دی د دې هیواد په جنوبي سیمه سرخندریا کې ونیول سو. د دې د کورنۍ غړي وایي چې په آتابیګ ستاري لګېدلې تورونه بیا اساس دي. نوموړی د فبروري پر لومړۍ نیټه د اخازي په تور د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت د تحقیقاتي شعبې لخوا ونیول سو. د د خور فرنګیز د خپل ورور د نیول کېدو د جریان هغه انځورونه ازادي راډیو تاسو ولې دي چې په امنیتي کمرو کې ثبت سوي دي. دوی وایي چې د د پر وړاندې تورونه سختګی دي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې د میدان وردګو د بهسود د دوهمې ولسوالۍ له وروستي وضعیت مو خبرو چې په دې وروستیو کې د خپل سرو وسلوالو د قمندان عبدالغني علیپور د وسلوالو پلویانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي شاهده وه. په میدان په ولسي جرګه کې د میدان وردګو د ولایت استازي تایید کړی دی چې له دې ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بشپړ وتلي دي. دغه راز به واورئ چې په ملګرو ملتونو کې په یوې غونډه کې د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو. د ګردیز د یو شمېر اوسېدونکو شکایتونه به واورئ چې وایي برېښنا نه ورسېږي.
د تیری سیمه کې شاوخوا شل کلی اوس هم برېښنا نه لري. ځینو ته کارونه روان دي خو ډېر په کراره باندې روان دي.
په اورزګان کې په سلګونو یتیمو او بېوزلو ماشومانو ته د فرصت وړیا ښوونیز مرکز پرانستل شو. یو شمیر زده کوونکي ډیر خوښ دي.
ډیر څنګه خوشاله هم غواړم چې په راتلونکي کې داسې یو نوی بل فرصت جوړ شي او موږ ته د درس ویلو زمینه برابر شي ځکه چې تر موږ اطمینان نور هم ډیر شته.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د روغتیا د نړیوال سازمان پلاوی چې د کورونا وبا په اړه د څېړنو لپاره چین ته تللی په ووهان کې ځینې مهم مرکزونه له نږدې ولیدل. هغه ښار چې د لومړي ځل لپاره کرونا او باټرې خبره شوې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیزې خبرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې
اولین ځل په 1900 کال کې د مختلفو اقشارو وګړي دا راټول شول. هلته بیا فیصله په همدې باندې وسوله چې مجلس امدادي اولیه په نامه باندې دوی یو ټولنه جوړه کړله.
په دې خبرونه کې مو په دې خبرې کړې چې په افغانستان کې مرستندوی ټولنه یا سره میاشت اساس کله کې خودل شو. ازادي رادیو اوري هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. د خبرونه پاتې برخه بیا هم از نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د میدان وردګو ولایت د بهسود د دوهمې حصې ولسوالۍ ته چې لکه څنګه چې په پیل کې مې وویل تیرو څو ورځو کې د سیمه ییز د خپل سرو وسلوالو د قمندان عبدالغني علیپور د وسلوالو او پلویانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي شاهده وه. په ولسي جرګه کې د میدان وردګو د ولایت یو استازي تایید کړی ده چې له دې ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بشپړ وتلي دي. دا هغه موضوع ده چې زما همکاري مللی بشیر تعقیب کړي. نور معلومات راغون کړي مللی جان که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه نوري صاحب. د میدان وردګو ولایت بهسود ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او سیمه ییزو پاتونکوونکو ترمنځ اوس هم ویل کېږي چې امنیتي ځواکونه دغه ولسوالۍ په بشپړ ډول پرېښودلې ده. په ولسي جرګه کې د میدان وردګو ولایت استازي مهدي راسخ چې اوس مهال په سیمه کې دی ازادي راډیو ته ویلي چې تیر ورځ ناوخته د دغه ولسوالۍ د امنیت قومندان په ګډون ټولو امنیتي ځواکونو دغه ولسوالۍ پرېښودلې ده او د دایمرداد ولسوالۍ او بامیانو پر لوري اتللی دی. د مهدی راسخ ژغ به هم واورو چې دای په دې اړه داسې وایي.
هیچ گونه درگیری و حمله و تهاجمی بر ولسوالی نبوده. وقتی ولسوالی
دی وای چې هیڅ ډول نشته یا حمله پر ولسوالی نه وکړه، چې دوی یعنی امنیتي ځواکونه ولسوالی او قومندانۍ تخلیه کوله. هلته په سیمه کې یو څه خلک راټول سوي وو، خو وروسته بیرته تللي وو. اوس پنجرې تللي چې ولسوالی او امنیه قومندانۍ یو دوه کسه اداري کسانو ته وسپاري چې ساتنه وکړي. ښاغلی راسخ د امنیه قومندان په اړه وویل چې د دغې ولسوالۍ د ولسوال له وتلو وروسته هغه هم له سیمې وتلی. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه ناوخته راپورونه خپاره سول چې ګواکې دغه ولسوالۍ د قومندان علي پور کسانو لاسته ورغلی او امنیتي ځواکونه یې پر شا تنبولی دي. موږ هڅه وکړه نوري صاحب چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت څخه معلومات واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. د دوشنبه په ورځ افغان حکومت امنیت شورا دفتر د مرستیال عباد الله عباد په مشرۍ یو 14 کسیز پلاوی دغې ولسوالۍ ته واستاوه تر څو د رامنځته سوي نښتې او قربانیانو په اړه څېړنې وکړي. موږ هڅه وکړه چې د دغه پلاوی له مشر او نورو غړیو سره خبرې وکړو او معلومات ورڅخه واخلو، خو عباد الله عباد زموږ پوښتنو هم جواب ونه وای او د نور اړوندو مسؤلینو تلیفونونه هم همداراز هغوی جواب راته رانه کړ. خو د میدان وردګو د والی عبدالرحمن طارق سره مو خبرې وسوې. د ازادي راډیو ته ویل چې ورغلی پلاوی په څیړنو بوخت دی. له د څه خبره واورو؟ د ژغ به وس واورو.
دوی خپل کار ته دوام ورکوي، د دوی کار ادامه لري. دا هیئت به خپل د کار رپورټ په مرکز کې لوړو مقاماتو ته وړاندې کوي. اوس
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شنبه په ورځ په دغه پیښه کې د 9 امنیتي سرتیرو او 5 ملکیانو ټپي کېدل او د 9 تنو غیر مسؤول وسلوال وژل کېدل تایید کړی دی. دغه وزارت د مرګ جوبلي مسؤلیت د علي پور اړوند پر غیر مسؤول وسلوال اچولی او زیاته کړی د 13 جمعه امنیتي ځواکونو د بهسودو په لمړی حصہ کې نظامی تاسیسات جوړول، خو غیر مسؤول وسلوال ور باندې ډزې وکړي او ملکیانو ته هم مرګ جوبله واړوله. هغه ادعا چې د سیمې اوسیدونکو او علي پور ته نږدې کسانو بې بنسټه بللې ده. د افغانستان حکومت علي پور چې په دې پیښه کې په لاس لرلو تورن دی، د غیر مسؤولو وسلوالو په درلودو پر امنیتي ځواکونو د برید او پر باج اخیستنې تورن کړی دی، خو پلویان یې بیا هغه د خلکو د ساتنې او حقونو د ګټلو مبارز بولي. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو عبدالغنی علي پور چې په قومندان شمشیر مشهور دی، په 2013 کال کې نیولې و، خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب د یو تضمین لاخیستلو وروسته هغه مهال خوشی سوی و. نوري صاحب
بله، ملالای بشیر له تاسو نه مننه چې د میدان وردګو ولایت د بهسودو ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه نور معلومات راسره شریک کړل. قدرمنو اوریدونکو، د میدان وردګو ولایت بهسودو ولسوالۍ په وروستیو کې د ناامنیو شاهده ده، او یو اړخ هم د لکه څنګه چې مو واوریدل د علي پور وسلوال کسان یا د هغه پلویان دي. علي پور چې په شمشیر مشهور دی، پخوا هم د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی و، او لکه څنګه چې مو واوریدل د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په منځګړی توپ د ضمانتونو په اخیستو خوشی شوی دی. د پیښې تیره جمعه چې هغه پیښه په دې ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه، او په ترڅ کې یې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډون یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د څېړنې لپاره هم د افغانستان د ملي امنیت شورا یو پلاوی سیمې ته رسېدلی. لکه څنګه مو چې د میدان وردګو د والي څرګندونې واورېدې، د پلاوی خپلې څېړنې پیل کړې دي او نتایج به وروسته معلوم شي. خو بیا هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت کې تم کیږي، او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز هم په دې هیواد کې په روان بشري وضعیت اندېښنه وښوده. میرمن راز وایي افغانستان اوس مهال د جګړې سربیره له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخ دی، او میلیونونه کسان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي پر طالبانو انتقاد وکړ چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره لا هم اوربند ته غاړه نه ده ایښې. بلې خوا، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مشر رامز الاکباروف وایي په افغانستان کې ورځ تر بلې د تاوتریخوالي کچه مخ په زیاتېدو ده. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
جګړې له یوې خوا او نورو ټولنیزو ستونزو له بلې خوا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه هم راپورته کړې ده. د دې سازمان د بشري مرستو د همغږۍ برخې پرون د افغانستان د بشري وضعیت په اړه بحث کړی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راس په دې غونډه کې ویلي، افغانستان له بشري اړخه له خورا ډېرو ستونزو او کړکیچونو سره مخ دی.
د افغانستان بشري وضعیت خورا اندېښمنوونکی دی. موږ په دغه برخه کې له خورا ډېرو ستونزو او کړکیچونو لکه جګړه، اقلیمي بدلون او کرونا وایروس سره مخ یو. کووېډ 19 زموږ پر اقتصاد غوره اغېزې پرېښي دي. میلیونونه کسان د بېوزلۍ کرښې لاندې ولاړل. د وزګارتیا کچه او له بهره د افغان کډوالو راستنېدو کچه لوړه شوه.
مېرمن راز دغه شان ویلي، افغان دولت په دې هڅه کې دی چې د ستونزو د حل او د بشري مرستو د رسولو لپاره اوربند ټینګ شي، خو طالبانو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت غوښتنه نه ده منلې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي له طالبانو غوښتي چې هدفي وژنې پای ته ورسوي او د بشري مرستو د رسولو لپاره نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. عادل راس له ملګرو ملتونو او نړیوالو غوښتنه کړې چې د بشري مرستو د رسولو لپاره خپل ټول فعالیتونه له افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره کړي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مشر او د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي رامیس الکبروف بیا ورځ تر بلې د مخ پر زیاتېدونکو تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښودلې.
په افغانستان کې 2021 کال د جګړو او نا امیدۍ سره مل پیل شو. له بده مرغه د تاوتریخوالو کچه له 2014 کال را په دې خوا مخ په زیاتېدو ده. هر ورځ د چودنو او هدفي وژنو شاهدان یو. له بده مرغه دغه پیښې هر ورځ له خلکو قرباني اخلي.
خو په دې غونډه کې د دې ټولو ستونزو د حل یوازینۍ لار د سولې خبرو بری ته رسېدل وګڼل شو. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر رسیال روف ماز وایي که دا خبرې ناکام شي، له نورو ناخوالو سربیره به د کورنیو بې ځایه شوو شمیر هم لوړ شي.
د میلیونونو افغان وګړو ژوند د سولې خبرو اترو پایلو او د غراز د نړیوالې ټولنې ژمنو دوام پورې اړه لري. د یو هغه ناکامېدل به د کورنۍ بې ځایه کېدو، کډوالۍ او داسې نورو مرګونو پیښو لامل شي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې به بشري وضعیت او د تاوتریخوالي او هدفي وژنو په زیاتېدو اندېښنه ښیي چې درې ورځې وړاندې د امریکا په ګډون اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې د دې وژنو مسؤلیت پر طالبانو واچوه او ترې وغوښتل چې خپلې دا کړنې پای ته ورسوي. خو طالبان بیا وایي د هر ډول بشري مرستو د رسولو لپاره یې زمینه برابره کړې او په هدفي وژنو کې هم لاس نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او 3 دقیقې کېدونکې دي. د ګردیز یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې هغه برېښنا چې ورسره ژمنې شوې وه دوی ته سمه نه رسیږي. د برېښنا ستونزه یوازې په ګردیز پورې نه محدودېږي، بلکې د افغانستان په اکثرو ولایتونو په تېره بیا لویو ښارونو کې دا یوه عامه ستونزه ده. نور به له ګردیز د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو شمېر هغو کلیو اوسیدونکو چې د برېښنا د بش په لومړي پړاو کې ورسره د پوښښ ژمنه شوې وه وایي لا هم له برېښنا بې برخې دي او د دوی کلیو ته د برېښنا د بش د چارو بهیر ډېر پست دی. د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکی او مدني فعال جمیل رحمان د برېښنا ریاست معلوماتوي چې په خپلو چارو او ژمنو کې پاتې راغلی.
د تیری سیمه کې شاوخوا شل کلی اوس هم برېښنا نه لري. ځینو ته یې کارونه روان دي خو ډېر په کراره باندې روان دي. تیر یو کل راهیسې له دوی سره وعدې کېږي چې موږ به تاسو ته په وخت باندې برېښنا درکوو.
د پکتیا د برېښنا ریاست مسؤلین وایي په لومړي پړاو کې د ګردیز اړوند سیمو 14,000 کورنیو ته برېښنا ورکوي چې تر دې مهاله 8,500 مشترکینو ته برېښنا ورکړل شوې او لا هم د ورځې په اوسط ډول تر 500 نوي مشترکین له برېښنا څخه برخمن کیږي. د دوی په وینا هغو کلیو او سیمو ته هم کار روان دی چې لا هم له برېښنا نه دي برخمن شوي. د 2020 کال د اپریل په 14 د پکتیا په وزه زدرن ولسوالۍ کې د برېښنا د سبسټیشن پرانیستو بشو چې د چارواکو په وینا 15,000 کورنیو ته به برېښنا ورکړي، خو د سیمې د اوسیدونکو په وینا تر اوسه هیڅ یوې کورنۍ ته هم برېښنا نه ده ورکړل شوې. په غرونو پوخلې د همدې ولسوالۍ څخه د ځوانانو د عالي شورا غړی حبیب رحمان روخان وایي کلیو ته د برېښنا د غځېدونکو پایو چارې هم په سم کیفیت نه ترسره کیږي.
تر اوسه پورې کومو کورنۍ ته واقعي توګه برق نه دی رسېدلی. بله خوا ستونزه همدغه ده چې د دې برق پایې چې دي د کیفیت یې په هغه ډول سره کوم ته چې لازم ګڼی نه دی. ځینې پایې د سیلابونو سره مخامخ دي، ځینې پایې ویجاړه شوي دي، غورځېدلې دي.
د پکتیا د برښنا رئیس نصرت الله مدد زی وای چې په وزه زدران ولسوالۍ کې د برښنا د نوښ ستونزه په خلکو کې ده چې د مترونو د نصب لپاره د قیمت د کمولو غوښتنه کوي. ښاغلی مدد زی د پایو تخریب که څه هم طبیعي افتونه بولي، خو وایي د بیا ترمیم لپاره یې د شرکت سره تر یوې مودې قرارداد لري.
موږ وز زدران کې تیار برق لرو شبکه کې، دوی که نن هم غواړي موږ برق ورکوی سو. بل د کیفیت خبره، ساحه غرني ساحه ده، خپل طبي تخریبات لري، یو نیم کال د ورنټي پیریود لري چې هغه کې هر نوع تخریبات راځي شرکت به بېرته سموي.
د پکتیا د برښنا رئیس وایي په راتلونکي کال کې د برښنا د پوښښ ساحه د احمد آبا، سید کرم، شواک او د ګرد څړې ولسوالیو ته پراخوي چې پر مهال به یې 15,000 نوي کورنۍ له برښنا څخه برخمنې شي. خو د دې ولایت اوسیدونکي له پڅو چارو ګیله من دي او د ګړندیتوب غوښتنه یې کوي.
او د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې سلګونو ماشومانو ته د فرصت وړیا ښوونیز مرکز پرانستل شو. په دغه مرکز کې به هغه ماشومان زده کړې کوي چې بې وزلې یا یتیمان دي او زده کړو ته لاسرسی نه لري. نور حال د سیمه ایز خبریال په دې راپور کې اوري.
د پیرسات په نوم دغه ښوونیز مرکز تازه نن د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په فعالیت پیل وکړ چې سلګونه غریب او یتیم ماشومانو ته به پکښې کې په وړیا توګه زده کړې ورکول کېږي. په اروزګان ولایت کې د پیرسات ښوونیز مرکز مشر سمی الله ممنون وایي په دغه مرکز کې تر اوسه پورې 1200 یتیمو او غریبو ماشومانو نوملیکنه کړې ده چې یادو ماشومانو ته به د یو کال څخه تر 15 کالو پورې په انګلیسي، کمپیوټر او نورو برخو کې زده کړې ورکول کېږي.
د اروزګان پیرسات ښوونیز مرکز کې تقریبا د 1250 په شاوخوا کې زده کوونکو نوملیکنه کړې وه. دغه پروسه چې د داخلي تعلیمي پروسه ده، یو کال چې د امتحاني دوره ده، ان شاء الله اوس موږ نور ولایتو ته ګورو. په هغه کې دوه درې کال کې چې جریان لري، اوس موږ امید ده ان شاء الله چې دا به تر 15 کلونو پورې دا پروسه دوام ولري. انګلیسي ژبې لپاره 1500 زده کوونکي په شکل روزل کېږي، خصوصا هغه زده کوونکي چې غریب یتیم ناچارې وس نه لري چې نور سنټران ته لاړ شي. 1500 زده کوونکي د دې څخه وروسته بیا د کمپیوټر بخښ خلاصېږي، دغه څخه وروسته تجوید القرآن دی، کنکور آمادګي ده.
د پیرسات په نوم دغه ښوونیز مرکز یو ملي تجار شوکت زماني پرانیستې دي. په اروزګان ولایت کې د پیرسات په نوم دغه ښوونیز مرکز پر داسې مهال په فعالیت پیل کوي چې په دغه ولایت کې له تیرو 15 کلونو راهیسې لسګونه ښوونځي د زده کوونکو پر مخ د جګړو له امله تړلې دي، او په دغه ولایت کې له ښوونځیو څخه بې برخې دغه زده کوونکي زیات شمیر په خصوصي ښوونځیو کې د ټیټ اقتصاد له کبله زده کړې نسي کولی او له زده کړو پاتې وه. پرام دې محل هغه ماشومان چې غواړي په یاد وړیا مرکز کې زده کړې وکړي زیات خوشاله دي. دغه زده کوونکي وایي زیات غریب دي او دوی توان نه لري چې د پیسو په بدل کې زده کړې وکړي. د دې لړلې درې تنه زده کوونکو، روح الله، الهام، توریالی او خیر الله، ازادي راډیو ته داسې وایي.
ډېر څنګه خوشاله هم غواړم چې پراتلین کې داسې یو نوی بل فرصت جوړ شي او موږ ته د درس ویلو زمینه برابر شي، ځکه چې تر موږ اجتماع نور هم ډېر شته. موږ د دې څخه ډېره هیله کوو چې دوی خپل ځان پیسه او دغه نه لري، خو داسې دولتي شی نور هم ورته فعاله شي. موږ د دې څخه ډېره هیله کوو.
خوشاله دا تعلیم په ډګر کې ډېر پرمختللی کار دی چې دوی پر لار اچول دي او ډېر ښه پروګرام دی او وړیا دی. اجتماع ماشومان سره چې واسه نن له د سنټرال څخه دغه روپی ډیر دي، نو هغه یتیم ماشومان چې د سرپناه څخه دغه ځاین نه درلوده هغه ډیر خوشاله دي. او موږ هم ځین خوشاله چې مننه کوجی تاسو یو
خوشاله وامه شله دغه کسانو څخه چې من خلک دی هغه یو څه په واسه پر دغه ټول څه د هله کوم چې ټول خپل غونډیان د هوادواله ته یا د ولایت خلکو ته داسې یو سنټرال پاره کې ځکه چې ټول دی باید خپل راتلونکي انځه خپل درسونه ته متوجه شي.
پیرسات ښوونیز مرکز د اروزګان ترڅنګ په کندهار، هلمند، زابل او کونړ ولایتونو کې هم څنګ لري.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. او سمي ونړيواله موضوع د روغتیا نړیوال سازمان په لوي چې د کورونا وبا په اړه د څېړنو لپاره چین ته تللی په ووهان کې ځینې مهم مرکزونه له نږدې ولیدل. ووهان هغه ښار دی چې د 2019 کال په پای کې ورڅخه د کووید 19 وبا خپره شوه. څېړونکي هڅه کوي دا معلومه کړي چې آیا کووید 19 له هغه آرشیف سره تړاو لري چې په ووهان کې د 2003 کال له شدیدې تنفسي ناروغۍ وروسته جوړ شو. نور بل عصمت سروانه واورو.
د روغتیا د نړیوال سازمان څېړونکي د چین ووهان ښار د تحقیقاتو مرکز ته لاړل چې د کورونا وایرس د وبا د خپرېدو په اړه څېړنې وکړي. دوی نن د ووهان ویرولوژي انسټیټیوټ وکوت چې معلومات راټول کړي. د جاپان ټي بي اس رادیو تلویزیون د راپور له مخې د روغتیا د نړیوال سازمان غړي پیټر دازا کوویل دوی غواړي چې په دې ځای کې له ټولو کلیدي کسانو سره وویني او مهمې پوښتنې چې باید وشي ورڅخه وکړي. په دغه انسټیټیوټ کې وروسته له دې چې په 2003 میلادي کال کې شدیده تنفسي ناروغي خپره شوه، د اسپان څکالې د کورونا وایرس په اړه د جینیټیک معلوماتو آرشیف جوړ شو. له همدې کبله داسې ناثابت شوي ادعاوې کېږي چې دا آرشیف د 2019 په پای کې په ووهان ښار کې د کووید 19 له خپرېدو سره تړاو لري. چین دا احتمال په کلکه رد کړی دی او ادعا یې کړې چې ممکن دا وایرس له بل ځایه په یخ وهلو سمندري خوړو کې چین ته راوړل شوی وي. ووهان ته د روغتیا د نړیوالې ادارې په تللي پلاوي کې د لسو هیوادونو اتبا شامل دي. دوی هلته له لس ورځې قرنطین وروسته تېره اونۍ کار پیل کړ او تر اوسه څو روغتونونو، څېړنیزو انسټیټیوټونو او د خوراکي موادو مارکیټونو ته تللي دي. چین وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا پیښې خورا لږ دي، خو په نورو نړۍ کې فرانسې تر ټولو د ډیرو تازه پیښو خبر ورکړی. دغه راز مکسیکو ویلي چې په بیړني ډول روسي واکسین تطبیقوي. د روسیې سپوتنیک وی واکسین د اګست په 11 وروسته لدی د روسیې حکومت تایید کړ چې یوازې پر ګوته په شمیر کسانو وازمویل شو. دوی وایي چې دا واکسین خوندي دی او په سلو کې یو نیوي اغېزمن دی.
ستاسو له پیغامونو
قهرمان د لوګر ولایت حاضر سوال د منګل دی کړی وسیدین کې مال دولت ته دا غوښتنه ده چې پازر کې سیلابونه راغلي دي او دا روپۍ مو سره واره کړې وي چې کامي خلکو لپاره غریبانو لپاره دا پیسې د یوازې زورواکو ته لاسو ته ورغلي دي. د مظلوم غم نه خوري، روپۍ په خپل مابین کې نیمې کې او د مظلوم حق خوري. وسلام په احترام.
ازادي راډیو ټوله کارکوونکو ته سلامونه او همدارنګه سلام مې ورور دا پیغام دی. دغه مرست شراوزی د مسکینانو فایده د ماجورو په سر باندې ورور دغه دې سپاره د خدای ورور د مشرانو سر په ګرځي چې دا اوس کم خلک یوړي څوک خوري څوک دغه کوي. ورور موږ دغه درې کاله کې د روزګان د ولایت د راوت ولسوالۍ سره مجبور شوي د جګړو د لاسه. دغه درې کاله کې ورور خپل دنیا یو خاصه نیولا کوي. دغه ورور دغه هغه خلک کول خوري چې نه د سره کې راځي په سي. ورور شه موټر لري، شه دکان لري. دغه مسکینان ته تر اوسه پورې د خپل سرګو مزګینو چې شي بنډ رسیدلی.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
دا و د ازادي رادیو د څو اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشين کې پریخیو. د امازون ماسس جیف بیزو چې د نړۍ تر ټولو شتمن انکس دی او په نړۍ کې د خبرې شوې کورونا وبا له برکت شتمني نور هم زیاته شوې ده. د خپل شرکت له اجرایي چارو لاس اخلي. اسمت سروان به نور تفصیل ووري.
د امازون شرکت اجرایي رئیس و پینزوس کلن جیف بیزوس وای د روان 2021 کال په منی کې خپل دندې لاس اخلي. بیزوس نږدې 200 میلیارد ډالر شتمني لري. د فوربس مجلې له مخې له د وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډېر شتمني د مایکروسافت د خاوند بیل ګیټس ده. بیزوس پر امازون سربیره د فضایی اکتشافاتو شرکت بلو اوریجن او واشنگتن پوست ورځپاڼې خاوند هم دی. د په 1949 میلادي کال امازون شرکت د آنلاین کتابونو لپاره جوړ کړ. وروسته یې د شرکت ته پراختیا ورکړه او نوري برخې هم پکې شامل کړې. اوس د امازون شرکت پانګه تر 1 تریلیون یا 1000 میلیارد ډالر اوړي. ټاکل شوی دی چې 35 کلن اندی جی سی د بیزو ځایناستی شي. جی سی له 1990 میلادي کال راهیسې له امازون سره کار کوي او اوس په امازون کې یو مهم مسؤلیت په غاړه لري. په امازون کې دا بدلون په داسې حال کې راځي چې د کمپنۍ د کرونا وبا د خپرېدو په لټ کې ډېره ګټه کړې ده. د امازون ویب تر ټولو ډېر عاید دې کمپنۍ ته ور په برخه کړی دی. بیزوس ویلي چې نه غواړي یو مخ له کاره لاس واخلي، بلکې د دې لپاره چې کافي انرژي او حوصله لري غواړي چې د امازون له اجرایي ریاسته له تلو وروسته نور فعالیتونه وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې په شیبو خبرونه کې که غواړی چې د سره صلیب او د سری میاشتې د ټولنو په باب نور معلومات ترلاسه کړئ نو د خبرونې ته غوږ شئ. خو تر هغه مخکې فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي په افغانستان کې د تاوتریخوالي، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. عدل راز وایي افغانستان له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی او میلیونونه کسان د بېوزلۍ تر سری کرښې لاندې ژوند کوي. دا پر طالبانو هم نیوکه کوي چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره یې لا هم اوربند ته غاړه نه ده ایښې. افغانستان په 2020 کال کې د دیموکراسي د تطبیق په برخه کې د 115 هیوادونو په نوملړ کې 119 ځای اخیستی دی. دا تازه ارزونه د اکونومست مجلې نن خبره کړې ده. په دې نوملړ کې د 115 هیوادونو او 2 سیمو نمونه یې اخیستل شوي چې د دیموکراسي هڅو ارزونه پکې سوې ده. د سیمې په کچه چین، ایران، ازبکستان، تاجکستان او آذربایجان هغه هیوادونه دي چې د نورو تر ډېر افریقایي هیوادونو ترڅنګ له افغانستان څخه وروسته سوي دي. په روزګان کې به موټر بم چاودنې څلور افغان سرتیر وژلې او درې نورې ټپیان کړې دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه او ویل چې وسلوالو طالبانو د شپې 2:30 بجې د مرکز ترینکوټ اړوند د چنارک سیمې په چنارک سیمه کې د افغان ځواکونو پر یوې امنیتي اډې دا برید وکړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان پلټون کې د کورونا وایرس د اصلي لاملونو د پلټونو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل او د الکسی ناوالنی د بند حکم خلاف د راوتلو خلکو له ډلې نږدې 1400 کسان نیول شوي دي.
او مخکې له دې چې ازادي راډیو اونیزو خبرونه ته ورسیږي، په مخکې سپورتي خبرونه ته
نن په کابل کې د خځو لپاره د وښو ژمنۍ تورنمنت پیل شو. د افغانستان د وښو د فدراسیون مشر سید رحمان یوریش نن ازادي راډیو ته وویل په دې لوبو کې شپږ ورزشي کلبونه او 50 خزینه لوبغاړي لوبیږي. ښاغلی یوریش وایي د دې لوبو موخه د غوړو لوبغاړو ټاکل دي. دا سیالۍ د ځوانانو او لوړ عمر لرونکو کسانو ترمنځ د 30 کیلو څخه نیولې تر 50 کیلو وزن درلودونکو ورزشي لوبغاړو ترمنځ ترسره کیږي. د نوموړي په خبره د دې سیالۍ په پای کې به د هیواد په کچه د وښو لوبو لپاره غوره لوبغاړي وټاکل شي. د کابل کرکټ لوبډلې د پروان لوبډلې ته مات ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د ولایتي دریمه درجه لوبو په دوام نن دا لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبې دي. ښاغلی هوتک وایي لومړی د کابل لوبډلې د پچی په ګټلو سره توپهنه وکړه او بلاخره په 50 ټاکل شوي اورونو کې یې د پروان کرکټ لوبډلې ته 311 هدف وټاکو. د نوموړي په خبره د پروان لوبډلې تر دېرش اورو پورې ټول لوبغاړي وسوځېدل او د 133 منډو په جوړولو د 118 پیته په توپیر لوبه وبایلله. د دې سیالیو د غورو لوبغاړي جایزه ریاض حسن ته ورکړل شوه. دا سیالۍ د جنوري په 28 پیل شوې او د فبروري تر 3 به دوام ولري. ټاکل شوی چې په متحده عربي اماراتو کې د T10 یا لس ورځې کرکټ لیګ سیالیو په دوام نن درې سیالۍ ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې بنګال ټایګر او قلندر، په دوهمه لوبه کې مراټه عرب بینز او ابو دبي، او دغه شان په درېمه لوبه کې نارترن ورس او پونا ډیولز لوبډلې سره مخامخ کیږي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبو کې بیا ډیلی بلو لوبډلې پونه او نارترن ورس ډیکن ګلیډرز لوبډلې ته ماته ورکړه. دا لس اوریز سیالۍ چې څو ورځې وړاندې پیل شوې، نږدې لس افغان لوبغاړي هم پکې د بیلابیلو لوبډلو له لوري اخیستل شوي دي. رحمان الله ګربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، کریم جنت، قیس احمد، شهزاد محمدی، نوین الحق، مجیب زدران او ځینې نور هغه افغان لوبغاړي دي چې د دې سیالیو په بیلابیلو لوبډلو کې لوبیږي او تر دې دمه ښه ځلیدلي دي.
اساسي او بشري حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. بیا هم زه همایون هیواد د ایوی بلې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یم.